خاطرو په نوم دغه څلورم نندرتون کې چې په ملي آرشیف کې د دوو ورځو په مخه پرانیستی و، د جګړو او خشونت د قربانیانو هغه یادګارونه چې له کورنیو سره یې پاتې و نندارې ته وړاندې شول. په دغو نښو کې د وژل شویو کسانو انځورونه، کتابونه، بټوي او نور هغه څیزونه و چې کورنیو یې تر اوسه د یادګار په توګه ساتلي دي. د افغانستان د بشري حقونو د ادارې مشرې سیما سمر د دې نندارتون د جوړېدو په مناسبت په خپلو خبرو کې د افغانستان له استخباراتي ادارو وغوښتل چې د جګړو د قربانیانو او د قتل او قتال د عملانو په باره کې سندونه دې پټ نه ساتي او د تحقیق لپاره دې څېړونکو ته ورښکاره کړي. د افغانستان د اوږدې جګړې د یو شمېر قربانیانو نښې او یادګارونه په داسې حال کې نندارې ته کېښودل شول چې ملګرو ملتونو په یوه تازه رپورټ کې ویلي دي چې د افغانستان د 2014 کال په جګړو کې ملکي تلفات د تیر وخت په نسبت 14% زیات شوي دي. په کابل کې د ایران سفارت د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په همکاري د کلتوري او هنري آثارو یو نندارتون جوړ کړ. په دغه نندارتون کې چې په ملي ګالري کې جوړ شوی دی، د ایران لاسي صنایع میناتوري د عکاسۍ آثار او کتابونه د یوې اونۍ په مخه نندارې ته ایښودل شوي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رحین چې دغه نندارتون ته ورغلی، په خپله وینا کې وویل چې د دغو آثارو په لیدو سره خلکو ته د افغانستان او ایران د ملتونو ترمنځ فرهنګي او تاریخي پیوستون په خاص ډول څرګندېږي.
غلام طاهر افغان په گردیز کې خوشنویسی کوي او خلکو ته په ښکلي خط لوحې لیکي، خو زموږ همکار داود تپان له غلام طاهر افغان سره د ده د یو بل هنر یعنی طنزي شاعري په باره کې مرکه کړې ده.
غلام طاهر صاحب، زه خو دې پېژنم، سې څوک یې د کوم ځای خواورېدونکي به دې نه پېژني، له دې به یې پیل کړو سي ځان را معرفي کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. طاهر افغان یم، د پکتیا ولایت سیدکرم ولسوالي د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او ګلونو اوریدونکو ته د زړه د تله سلامونه ونیکي هیله وړاندې کوم.
طاهر صاحب، دا راته ووایه چې شاعري دې کله پیل کړې؟
تقریبا لس کاله کېږي چې زه شعر لیکم. اوله چې ما شاعري کوله، داسې شاعري مې کوله چې یو ګډې وډې به مې ولیکلې، نو دومره به ورته غره وم چې دا وله چې شاعر شي سړی ډېر په نه منلو کې کنه، نو زه به دومره ورته غره وم چې ما به ویلې چې یاره دا نور خو بیخي شاعران نه دي. نو کله چې ما ته معلومات وسو چې شعر چې دا ډېر سخت کار ده، نو اله په شعر پوه شولم، نو بس خپل منځ کې دره کوس فلم کنه مخکې پاوا ګرځېدم.
د پاوا سي ګرځېدې د سي پاوا یو شعر نه لري
یاره، زما شعرونه هوټل سره چې مشاعره تلاټ سمټول خلک پاوا کوي کنه. یو به ورته وي چې څه دې خپل څه دې پردي وسېزل، حسن دې یاره ډېر زړګي وسېزل، ما درته نه ویلې چې ما یې کره چرس په پولیسو دې چټي وسېزل، په کوم دلیل دې دومره جبر وکړ چې له غریب نه دې کالي وسېزل، څکه خپای ما د خوست خلکو ته یو خوا منګس بل خوا ګرمي وسېزل، او سکل پکتیا کې دومره یخو آشنا طاهر سلور خروار لرګي وسېزل، طاهر هر غزل د رنگ په خوي کولی د واړه شاعري وسېزل.
طاهر صاحب، په شعر کې کوم کلمات ته ارزښت ورکې یا کوم ډول شاعري خوښې؟
زما خپل چې دا ډېره ساده شاعري خوند راکوي، کلیوال خبرې، کلیوال لهجه، کلیوال څز متلونه چې ډیر سوي هغه پر شعر کې ډیر خلم او خپلم ډیر خوند راکوي. ساده ژبه قدرتوم چې زما شاعري څوک واوري، یو ماشوم بم په پویږي چې په دویم دریم جماعت کې ویم کنه، نو هغه بم په پویږي چې را دا ویلې دي.
د فکر او پیغام مسله څومره درته مهمه ده؟
ډیر ډیر. ما یو څو بیتونه دي تاسو به شریک کمه. شیخ عدل ته څه کوي تنکای دې ملشه، مای خانه کې چې کینې تنکای دې ملشه، حلال رزق حاصل ورزنه واخله په پټی چې چرس کرے تنکای دې مړشه، دا منم زړه دلم دو خو د یار خو ته څومره کوله یې تنکای دې مړشه، چې طاهر د زړه له حاله نه خبرېږي درته وایه مکڼې تنکای دې مړشه. نو په دغه کې اوس مثال کوم وګورو چې د حلال رزق حاصل ورزنه واخله په پټی چې چرس کرے تنکای دې مړشه، اکثریت کلیوالو سیمو کې یا داسې غرنۍ سیمو کې چې هلته خلک میشتي ژوند کوي، هغلته چرس او کوکنار دا شانډیر کرلای کیږي. خو بیا هم ما یو داسې پیغام ورکړی د حلال رزق څه مانا چې مثلا جوار پوکره، غنم وکره، ته چې چرس کری یا مثلا کوکنار کری، نو دغه یو پیغام چې ونه لري هغه بیا زه خپله شعر هم نه لیکم. باید یو څه وي په طنز کې، طنز یې ده چې په ظاهره خندولو ته وایي او په باطن کې چې ده جړولو ته وایي، سړی جړوي په باطن کې. داسې یو شعر ما لیکلی ده چې پلاره څوک نه کړي نازوانۍ بیلتون کې، لوړ دې بیل کړم په ځوانۍ بیلتون کې، باقي ژوندون واړه په مینه تیر کړه څه دې لیدلې لیونۍ بیلتون کې، د خوږو رڼو منځ کې جوړ کې فساد ښځې هم دا غواړي لومړۍ بیلتون کې، او هغه زما خو ته اوس ښه نه وایي اوبو مې وړلې خوارۍ بیلتون کې، طاهره څه به یې له تا پټه وایم رڼو مې پټې کړې روپۍ بیلتون کې. بالکل اکثریت زموږ تاسو په ټولنه کې دا مشکل شته. یو ورور چې دا مثلا هغه په سعودي عربو کې ده یا نورو داسې دولتونو کې داسې هغه ګټې کوي که نه پیسې ټولې د هغه په لاس وي، هغه نور وروڼه چې دلته کومه دیکاني کوي یا نور داسې ټکه ټوکه کارونه کوي هغو ته دومره روپۍ په لاس نه ورځي، نو هغه کوم وروڼه چې دي مثلا هغه ډېرې پیسې چې په لاس ورځي هغه بیا دا نور وروڼه دا شاکې وکړي چې کله بیلتون شي ورته یې چې یاره موږ خو دومره روپۍ لرلې دا و پلان و ډینګ و. اکثریت دا مشکل پېښ شوي دي. او دا شعر چې ما لیکلی یو چا داسې جمع کوله چې داسې ورونو روپۍ رانه پټې کړلې او دادی وادي، نو زه داسې یوازې پرېښولم، ما ته ډېرې کمې پیسې راکړلې په بیلتون کې، نو خدای سره دا شعر مې په هغه باندې لیکلی یو مجلس کې ناست وم، نو بس ذهن ته سر راغلل نو دا مې په ولیکله.
شعر هم مطالعه کوې که نه؟
یاره داسې شاعري خو مې چا نه ده مطالعه کړې، ځکه چې زه خپله طنز کې کار کوم او د طنز کتابونه چې دي ډېر کم پیدا کېږي، خپله چې ده مصروف زیات یو دومره وخت نه وي راسره، او د طنز نه هغه طرف ته دې طرف ته نشم وتلی.
داسې یو شعر چې تا ډېر خوښېږي اورېدونکو ته یې وایه.
شعرونه مې ټول خوښېږي، خو یو چې وي سرونه نو خولۍ ډېرې دي، چې څوک واده کړي جنکۍ ډېرې دي، په نه خبره سره یو بل وژنو ځکه مو کلي کې بدۍ ډېرې دي، دا درته چا ویل چې کارونه نشته ته چې روزګار کړې مزدورۍ ډېرې دي، اشنا خپل سات تېروه نښې وله جاغورې ډکې دي مرمۍ ډېرې دي، او طاهره څه توره نیستي وه زموږ اوسې بېغمه خوره روپۍ ډېرې دي.
مننه طاهر صاحب.
مننه.
سایر زلاند 24 کلن دی، ژورنالیست دی، د ادبي غونډو لیوال او فعال دی، له ادبي مطالعاتو سره ژوره دلچسپي لري، کیسې لیکي او ادبي ټوټې هم لیکي. ورکه هیلي د هغه د ادبي ټوټو ټولګه ده چې تېره اونۍ د افغانستان د هنر او کلتوري ودې ټولنې خپره کړه. له سایر زلاند سره په همدې مناسبت د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. سایر زلان صاحب، په دې وروستیو ورځو کې ستاسې یو کتاب چاپ شوی دی د ادبي ټوټو، ورکې هیلې نومېږي، نو بیا خو به یوه نیمه ادبي ټوټه هم ولولې، دا خو به ورپسې کاري. اول دا ووایه چې دغه نن سبا خو خلک ادبي ټوټې لږې لیکي، دا ژانرونه خو هم کله کله مود وي او کله بیا مود نه وي، نو ګومان کوم نن سبا خو چندان مود هم نه دی، نو او ځوانان چې دي په مود پسې ډېر ځي، په فیشن پسې، او ته ځوان یې، نو څنګه دې داسې یو کار کړی دی چې فیشن هم نه دی؟
د ادبی ټوټو پاړه باندې کزه وایم چې زما ور سره د ډیر وړکوالي علاقه و، ما د الفت صاحب، د خادم صاحب، د بینوا صاحب، دوی د دوی هغه ادبی ټوټې چې کوم لیکلې وي، دوی په ځانګړي توګه د الفت صاحب غوره نثرونه، د دغه د لوستلو سره زما علاقه و، یو ډول نخته ور سره پاتې شوی وم. خو کله چې زه بیا پوه شوم په دې باندې چې زه یو څه شی لیکلی شم او د لیک قدرت را سره شته دی، شعر مې هم ولیکه، لنډه کیسه مې هم ولیکله، په ناول مې هم ګوتې ووهلې، خو ځان راته پکې ښه مې ځان نه احساسوه، خوشحاله مې ځان نه احساسوه ورسره چې زه د لنډه کیسه ولیکم یا د زه ناول ولیکم. کله چې ما په ادبي ټوټو باندې پایل وکړ، لومړی ادبي ټوټه چې په دې نثرونو کې هم شته دی، د نه ختمېدونکو فاصلو په نوم باندې، د دغه ادبي ټوټې د لیکلو وروسته ما ځان ته داسې یو رڼایي مې ځان ته حس کړله چې زه هغه کم څه پسې چې ما ورکې پسې زه ګرځېدم هغه ورکه مې ځان ته پیدا کړله، او داسې حس مې وکړ چې همدغه هغه څه و چې زه یې په لټه باندې راوتی وم، او زه کولای شم چې په دې لاره کې مخکې ولاړ شم.
کېدای شي همدا ادبي ټوټه ولولئ؟
ولې نه. نه ختمېدونکې فاصلې ما به اکثره داسې ګڼله چې یوه ورځ نه یوه ورځ به حتمن زما او د هغې ترمنځ د بیلتون فاصلې ختمې شي، دا د بیلتون دیوالونه به ونړېږي، او بیا به تر عمره د چین ماشین د خاپېریو سیلونه په ګډه کوو، کینو با او د ژوند په هر خبره کې با د مینې افسانې لټو. زما د فکر په ورشو د دې خبرو نه سوا بل څه نه وو. زه د هغې په مینه کې له حده تیر شوی وم. په هر څه کې مې د هغې تصویر کتلو او په هر خبره کې مې د هغې نوم په ژبه راتلو. همدا وجه وه چې ډیری وخته لکه د بت خاموش وم او د خاموشۍ په سمندر کې به مې د هغې خیال د خپل نامحدود مزل ملګری کړی و. خو نه خو نه پوهېږم ولې هغې نه غوښتل. کله چې موږ کولی شول خپل ځانونه د یو بل په زړه کې ځای کړو، هغې دا کار ونه کړ. هغې زه په خپل زړه کې ځای کړی وم، خو هغه د زړه په ساتلو نه پوهېده او ما هم د مینې په جنون کې خپل زړه بایللی و او چندان په قصه کې نه وم. ما هغه د خپل زړه واکمنه ګڼله. هغې زما په زړه پاچاهي کوله او دا ماته تر ټولو ستر ویاړو او د هغې په حق مې همداسې فکر کاوه. مګر داسې نه وه. ما څو ځله داسې احساس کړه چې هغې د مینې د مقدس نامې سره آشنایي نه لري او نه د مینې په تقدس پوهېږي، ځکه په مینه کې انسان ډېر څه له لاسته راوړي نو هر څه د لاسه هم ورکوي او هغه دې ته تیاره نه وه. هغې نه غوښتل چې ځان د مینې په رنګ رنګ کړي او دا هغې لپاره تر ټولو ستره ضایه او غټه کمزوري وه. ما که هر څومره د بیلتون تیارې غوڅولې، خو هغې نوره هم د تیارو لمن غځوله، ځکه نو ما هم هماغه څه وکړل چې هغې کول. سره دې چې هغه اوس زما د زړه واکمنه ده، خو زه د هغې نه لرې شوی یم. زموږ ترمنځ فاصله اوس هم یو طرفه ده. هغه اوس د مینې په تقدس هم پوهېږي او د مین احترام هم پیژني، خو اوس زما په زړه تیارې خورې دي. زه یوازې خوښ نه یم، خو هغه مې یوازې تنها پرېږي.
که په دې ټوټې زه خپله تبصره وکړم، نو ما یو شی پکې ډېر خوښ شو چې زموږ په غزلونو کې، زموږ په ادبیاتو کې معمولا داسې مینه مطلقه غوندې وي. په دې کې مې دا مطلقیت ونه لیدو او ګمان کوم دا د انسان حقیقت هم همداسې دی چې له چا سره ډېره مینه کوي، ممکن له هغه سره ډېر نفرت هم وکړي. موږ له پردو خلکو، له هغو خلکو چې مینه ورسره نه لرو، له هغو ګیله نه کوو، خو چې څوک را باندې ګران وي له هغه ډېر ژر ګیله کوو. او زما په خیال باندې دغسې یو حالت و پکې. خو په دې یو شی باندې سم پوه نه شوم، درته وبې وایم. تاسې لیکلي دي چې په دې سر کې چې ما به ویل چې یو ورځ به خامخا هغه راسي او ملګری به مې سي او بیا به تر عمره د چین ماچین د شاپیریو سیلونه په ګډه کوو. نو د چین ماچین شاپیری خو خپله د ښکلا سمبول دی، د معشوقې سمبول دی، شاپیری ده. نو څنګه له هغه چا سره چې تا غوښته، له هغې سره بیا یو بل سفر شروع کوي، بیا یو بل څوک پسې غواړې، په دغه باندې بیا زه پوه نه شوم.
همدغلته خبره ده، یعنی کله چې هغه د وصال مرحله رسیږي، سړی وصال ته رسیږي، بیا یو نوی مزل شروع کیږي. یو پوره شي سل نیمګړی پاتې کیږي، د یو خواهش تسکین د بل آغاز دی. یو شعر همداشان دی، یعنی کله چې وصال ته رسیږو بیا یو نوی پړاو ته وځو او د هغه نوی پړاو ثمره به بیا ګورو. دغه د چین ماچین خاپرو یو مقصد دغه دی.
تاسو الفت صاحب یاد کو، د الفت صاحب د غوره نثرونه په مقدمه کې لیکلی دي چې زما دا مقاله، یعنی د ادبي ټوټې کلمه او مفهوم په ذهن کې نه و، د مقاله بللې د راحت داخلي ادبي ټوټې چې ځینې خلک وایي چې ممکن همدا ادبي ټوټې په پښتو کې د شروع کړي. دغه دغه ادبي ټوټې د عقل یوه برخه د افسانو په نامه، د لنډو کیسو په نامه چاپ شوې ده. ځینې ادبي ټوټې مې لیدلې دي چې شاعرانو یې ورته لیکلي دي چې دا منصور شعرونه. نو داسې معلومیږي چې هغه څوک چې ادبي ټوټې لیکي هم د هغوی په ذهن کې یو څرګند او واضح تصور د دې ژانر په حیثه کې نسته. نو څنګه ستاسې په ذهن کې د دې ژانر یو واضح تصور شته؟ او کوم ادبي ټوټه چې تاسو وویل، تاسو ویل چې بعد له هغه زما په ذهن کې هغه پیدا سو، یو تصور پیدا سو د دې پیسه کې، په دې سکه څه وایي اورېدونکي په دې پوه کړي چې ستاسو په نظر د ادبي ټوټه یې څه؟
د ادبي ټوټې په اړه باندې لکه څنګه تاسو وویل، اکثره کوم لیکوالو چې ادبي ټوټې لیکلي دي ټول تر اوسه په یو واضح تعریف باندې دوی سلا نه ده کړې. هر څوک ورته له خپل خیاله ورته ګوري. یو وخت دا یوازې د برسرنو احساساتو د یو ژانر په توګه باندې پیژندل کېده په لومړیو کې، خو له دغې وروسته چې الفت صاحب او خادم صاحب ورته کار وکړ، هغوی پکې اجتماعي او ټولنیز موضوعات راواخیستل، یو ډول خلکو ته بیرته محبوب شو، خلکو خوښ کړ، خو راوروسته بیرته پاتې شو. د دې د تعریف او د تصور په اړه باندې زما هم یعنی زکه خپل هم لیکم تر ډیره پورې بیا په تشویش کې امروستا یعنی تر اوسه پورې ما ته چا داسې واضح تعریف نه دی راکړی د هنري ټوټو په اړه باندې د ادبي ټوټو په اړه باندې او نه مې چیرته لوستی دی یوازې د استادانو نه مې اورېدلی دي چې د افسانې سره فرق لري په افسانې کې حد اقل یا لنډه کیسه کې کرکټرونه وي